د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماخام تر اوو بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګند کړی چې په انتخاباتو کې به بهرنیانو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. نن همدارس د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده او په دې مناسبت مو مطالب درته چمتو کړي او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خبرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبری سرویس ته. قدر منوریدونکو، د نړیوالو خبرونو لوړاندې کولو مخکې کورنی خبرونه واورئ چې جمیله ظریف چمتو کړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له ښځو سره تاوتریخوالی څخه باندې 40% زیات شوی. اروپایي اتحادیې له افغان میرمنو سره د خپلو مرستو په دوام ټینګار کړی او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي د پچاچونې له لارې د رای ورکولو په پاڼه کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو ځایونه وټاکل. سم پوره خبرونه. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله له ښځو سره تاوتریخوالی څخه باندې 40% زیات شوی دی. د دې کمیسیون مشر سیما سمر له ښځو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي د نړیوالې ورځې په هدف جوړه شوې غونډه کې وویل
د 1392 کال په نیمایي کې شاوخوا 1109 ښځو د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ته شکایت کړی. په ټوله کې 4145 ډوله تاوتریخوالی موږ سره ثبت شوی دی.
د میرمن سمر په خبره له ښځو سره تر ټولو ډیر تاوتریخوالی د وهلو ټکولو دی چې له دوی سره 1209 پیښې ثبت شوې دي. اروپایي اتحادیې له افغان میرمنو سره د خپل مرستو په دوام ټینګار کړی. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې هیات د نومبر 15 یا له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبر پاڼه خپره کړې او پکې ویلي دي چې له 2014 میلادي کال وروسته له افغان میرمنو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي حقوقي، روغتیايي او ټولنیزو برخو کې مرستو ته دوام ورکوي. بل خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې هم له افغان میرمنو سره د خپل مرستو په دوام ټینګار کړی دی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان او یو ملګری وژل شوی دي. د میدان وردګ د والی ویان د اتوله خوګنی رسنۍ ته ویل چې دا کسان د میدان خار په مربوطاتو کې تیر شپه وژل شوی دي. هغه وویل د طالبانو دوه وژل شوی قمندانان یو نور سعید او بل عزت الله نومیده. او روسي خبر همدا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د بچاچوین لاله د رای ورکولو په پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځایونه وټاکل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسولینو لخوا د قرعه‌کشي د کاندیدانو د استازي او رسنیو په مخ کې وشوه. د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته 11 کسان کاندید دي. ټاکل شوې ده د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل په 14 نیټه وشي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران او نړۍ د قوتونو ترمنځ د وروستۍ موافقې له مخې به اروپایي ټولنه پر ایران خپل ځینې بندیزونه لرې کړي. لوران فابیوس نن وویل د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په دسمبر میاشت کې غونډه وکړي او پر ایران به د ځینو بندیزونو لرې کول وڅېړي. ایران د شنبه په ورځ د نړۍ د قوتونو سره موافقه وکړه چې د یو لړ بندیزونو د کمولو په مقابل کې به دا هیواد خپل ځینې حساس اټومي فعالیتونه بند کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف نن له گاونډي ازبکستان څخه خپل دورځنۍ کتنه پیل کړه. د بردی محمدوف دفتر ویلي د دوه هیوادونو ولسمشران به د دوه اړخیزو اړیکو، د ګاز او انرژي په برخه کې د همکاریو د زیاتوالي، چین ته د ترانسپورت او د منځني ختیځ حالاتو په اړه خبرې ترسره کړي. د غراس ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان او ازبکستان ولسمشران به له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د منځني آسیا امنیت دا ورپېخو غواخونو په باب هم خبرې وکړي. د جاپان صدر اعظم وایي د چین دا پریکړه چې د خپل سمندر ختیځ هوایي قلمرو هوایي مدافع زون ګڼلې ده په ژوره توګه یو خطرناک ګام ده. شینزو ابي د دوشنبه پر ورځ ویل دی زیات اندېښمن دی چې دا ګام به غیر ارادي عواقب ولري. چین د روان نومبر میاشت په درویشتمه نیټه هغه سیمه هوایي مدافع زونو بلل چې د جاپان تر ولکې لاندې لانجمنې جزیرې او ټاپوګان هم پکې شامل دي. چین، جاپان او تایوان درې واړه د دغو ټاپوګانو د ملکیت دعوه لري. بلورته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چک هګل د نومبر په 4 نیټه وویل چې دا سیمه د واشنگټن او توکیو ترمنځ د امنیتي تړون په دایره کې راځي او امریکا به د چین لخوا د حملې په صورت کې له جاپان څخه دفاع وکړي. د اوکراین صدر اعظم میکولا ازروف وایي هیواد ښایي له اروپایي ټولنې سره د شراکت تړون د بل کال په لومړیو کې د دې ټولنې او اوکراین په سر مشریزه کې لاسلیک کړي. ازروف پرون په یو تلویزیوني وینا کې ویل چې اروپایي ټولنه زموږ په اقتصادي وضعیت ښه خبره ده او په بروکسل کې هم چا د دې موافقې لاسلیک کول نه دي رد کړي. کیف تېره اونۍ اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې او د ختیځ اروپا د همکارۍ سر مشریزه لپاره هغه تیاری ځنډوي چې ټاکل شوی وه دغه سند پکې لاسلیک شي. همدې حال کې راپورونه وایي چې نن په اوکراین کې د اروپا پلو مظاهره چانو د حکومتي ودانیو مخته دراغونډو لپاره حرکت وکړ او وروستي رپورټونو پر اساس د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ اخوډب نښته هم شوې دي. راپورونه وایي چې نامعلومو وسلوالو د روسیې په نارامه شمالي قفقاز کې نن د پولیسو یو افسر په ډزو وژل دی. د داغستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دا پیښه په لویدیځ ښار خاساویروت کې شوې ده. د روسیې د شمالي قفقاز جمهوریتونو په دې وروستیو کلونو کې د مجرمو ډلو، سخت دریځو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي شاهد دی. او په سوریه کې د حکومت ضد فعالان وایي په 13 ساعتونو کې د دمشق په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښتو کې له 160 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په غوطه سیمه کې د دولتي ځواکونو د محاصرې د ماتولو لپاره جګړې د شنبه په ماسختن پیل شوې دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د وسلوال اپوزیشن په لیکو کې القاعده شبکې ته د وفادار وسلوالو په ګډون بهرنی جنگیالی او په دولتي ځواکونو کې د لبنان د حزب الله ډلې وسلوال شامل وو. د رسنیو دوه فعالان چې د دې جګړې په اړه د رپورټونو د برابرولو لپاره سیمه ته تللي هم وژل شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دی ویلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه لرو. ورسته لدې چې افغان ولسمشر حامد کرزی د لوی جرګې په ورسته ورځ د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د امریکا له احتمالي لاسوهنو ویره وښوده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نن ډاډ ورکړ چې په انتخاباتو کې به هیڅ هیواد ته د لاسوهنو اجازه ورنه کړي. نن د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ځینې ښځې وایي د تشدد د مخنیوي لپاره باید د ښځو پر ځای نارینه وو ته عامه پوهاوی ورکړل شي.
دی اصلا اول نارینه ته مو په هوایي شروع کې و د شتو مقام و د دغه زبرېدلې مور مقام وروشي چې د شتو حق چیشته وای.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. نور موضوعات لرو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر 19 پروګرام خپرو او ریډیو ته را سره وسی. د ازادۍ رادیو خپرونې اوري. پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. کته هم ولسمشر حامد کرزی پرون وویل چې پراتلونکو انتخاباتو کې د امریکا لاسوهنو اندېښنه لري. هونند انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل چې پراتلونکو انتخاباتو کې هیڅ چاته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. ولسمشر کرزی ویلي چې د همدې اندېښنو له وجې له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک تر راتلونکو انتخاباتو پورې ځنډوي. ښاغلي کرزی ویل چې امریکا د لومړی د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي او بیا به تړون ورسره لاسلیک شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همداراز ویلي چې که د ولسمشرۍ د روان انتخابات دوهم دور ته ولاړ شي نو کمیسیون دومره امکانات لري چې دوهم دور هم په خپل وخت ترسره کړي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات یو افغاني پروسه ده. افغانان به تر سره کوي او امریکا یا کوم بل هیواد پکې هیڅ رول نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی وایي راتلونکي انتخابات افغانان په خپل کوي او امریکا ته پکې د لاسوهنې حق نه ورکوي.
انتخابات حق مردم افغانستان است و این حق ما به هیچ کس دیگه نمیتیم، نه به امریکا نه به کدام کس دیگه.
انتخابات د افغانستان د خلکو حق دی، د حق چاته نه ورکو، نه امریکا ته او نه هم بل هیواد ته.
نوموړي دا خبرې په هغې غونډه کې وکړې چې د قرې له لارې د رای ورکولو په پاڼو کې د جمهوري ریاست د یولسو کاندیدانو د نومونو ترتیب تثبیت شو. جمهور رئیس کرزی د راتلونکو انتخاباتو لپاره له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کیدل ځنډولی دی. د ویلي لومړی د امریکا په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین کړي، بیا به دغه تړون لاسلیک کیږي. ښاغلی کرزی په امریکا تور لګولی چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، خو امریکایي چارواکو دا ادعا رد کړې ده. افغان حکومت وایي دوه امریکایي لوړپوړو چارواکو ویلي چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات به دویم دور ته لاړ شي. د دې اندېښنې په وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل ممکن داسې وضعیت رامنځته نه شي، او که بیا هم انتخابات دوهم دور ته ولاړ شي دوی آماده دي چې دویم دور یې هم په دوو اونیو کې ترسره کړي. بلخوا د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې رئیس جانداد سپینغر وایي چې په انتخاباتو کې د مداخلې او لاسوهنې امکانات شته.
سره د دې چې د افغانستان د انتخابات نظام یا نوی نظام دی او ټکنالوژي پکې قوي نه استعمالیږي، نو نگرانیان یا تشویشونه شته د مداخلې. کمیسیون ته ډېر ضرور دی کمیسیون د انتخابات که په تیر زمان کې داسې مسله وه ډېر واضح دغه ادای د رئیس جمهور یا تایید کاندي یا ایراد کاندي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1393 لمریز کال د حمل په 14 ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې تر اوسه د هیواد 15 ولسوالۍ او په مجموع کې د نوملیکنې 295 مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، خو امنیتي ارګانونه وایي چې دوی تدابیر نیولي سو د انتخاباتو تر دایرېدو پورې د دې ځایونو امنیت هم ونیسي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمکاتله آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، د کابل چاپ نجدي ټولو رسپانو نن په خپلو غاڼو کې د مشورتي لوی جرګې د پریکړې او جرګې ته د ولسمشر حمید کرزي د وینا په اړه ګڼ شمېر لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د کابل چاپ رسپانو مخکتنه رحمت الله افغان کړې ده.
سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د ولسمشر حمید کرزي له خولې لیکلي سوله د امنیتي تړون لپاره اصلي او اساسي شرط دی او سوله لومړی د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. همدې ورځپاڼې د ولسمشر پراخ ولسي ملاتړ او زیاتېدونکي فشارونه تر سره لیک لاندې سرمقاله خپره کړې ده او په یو برخه کې راغلي ولسمشر حمید کرزی اوس د افغانستان د خلکو غاګ دی، د افغانستان خلک یې د وروستي دریځ کلک ملاتړ کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي مشروطې لویې جرګې ته د ولسمشر حمید کرزی د لومړۍ او وروستۍ ورځې ویناوې په دغه ورځو کې د ولسمشر فزیکي حالات او د ولسمشر دریځ ښیي چې هغه د افغانستان د ګټو د ساتلو لپاره له څومره سخت حالات سره مخ دی. د ملي باور ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي لاشته ستونزو سره سره بیا هم په افغانستان کې د امریکا او لویدیز پوځي حضور دایمي کېدل رواني پلوه د ګڼو افغانانو روحیه پیاوړې کولای شي. د لیکوال پان دا اندېښنه لا پر ځای پاتې ده او زیاتره افغانان بیا تر 2014 کال وروسته د امنیتي وضعیت د ناوړه کېدو په سوچ کې دي چې دغه وضعیت د 2014 کال د ولسمشۍ په ټاکنو هم منفي اغېز کولای شي. ویسا ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي مشورتي لویه جرګه د لاسوهنو ښکار شوه. یا د ورځپاڼه د جرګې د ځینو ګډونوالو څخه په نقل لیکي هغه څه چې په کمیټو کې ومنل شول په پریکړه لیک کې د هغو پر خلاف مواد راغلل. وړاندې په مطلب کې راغلي له لومړۍ ورځې وروسته د شپې ناستې ولاړې پیل شوې چې په پټو سترګو له بدلون او تعدیل پرته ناقصه مسوده تصویب شي. محور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د ولسمشر د خولې لیکلي تړون د سولې په شرط لاسلیک کوم خو سوله په یوه میاشت کې نه راځي. د مطلب لیکوال وړاندې لیکي د تړون انجام د اعتماد په داسې ژور بحران کې مثبت نشي اټکل کېدای. مشروطې لویه جرګه په غوڅ اکثریت له امریکا سره امنیتي تړون تایید کړ، خو کرزی وایي د جرګې پریکړې ته په احترام مګر په چنه وهلو ته به دوام ورکړي. ورسپانه د شنونکو خبرې راخستي چې وای د خلکو احساسات او د تړون لا بیړنی لاستیک څخه بدري غملا تړخای ولسمشر حمید کرزی په سیاست کې محتاطانه او تدریجي معاملې تپرین نګدي د محور په سر مقاله کې راغلی پوکارده د چ اساسي تضمین تر لاسه شي او اړکړای شي چې د افغانستان ټول غوښتنې په پام کې ونیسي نه داسې چې د دې تړون هر کرخه د امریکا په ګټه خو د افغانستان په زیان وي د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي له امریکا سره امنیتي تړون باید له ځنډه پرته لاسلیک سي د لیکوال د معلوماتو له مخې ښایي دا تړون په ملي شورا کې هم تصویب او ژر لاسلیک کېدو ته چمتو شي د لیکوال په باور څه شی چې ډېر اهمیت لري هغه تړون ته ژمنتیا ده چې باید یو لوری هم ترې سرغړونه ونه کړي او په پای کې د ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي کچېرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر لاسلیک نسي نو ناوړه عواقب به ولري
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري نن د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې په سلو کې 15 زیاتې شوې د دې کمیسیون د ښځو د حقونو کمیشنر ازادۍ راډیو ته وویل چې له ښځو سره د تشدد زیاتېدل د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي په همدې حال کې د بشري حقونو ځینې ټولنې اندېښنه کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره ښایي د ښځو د حقونو ځینې لاسته راوړنې زیانمنې شي د جمیلې ظریف په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ
په تیرو لسو کلونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي ختمولو له هلو ځلو سره سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې سکل هم د تاوتریخوالي ډیر شوی دی د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ارقامو له مخې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې شاوخوا 15% زیاتې شوې دي د دې کمیسیون د ښځو څنګه یې کمشنرې قدرې یزن پرست یک شنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې د سکل په لومړیو شپږو میاشتو کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 4145 قضیې ثبت شوې دي
هغه سیړنې چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون کړي خې کومې پیښې چې تیر کال د بشر د حقونو په خپلواک کمیسیون کې ثبت شوې 3301 قضیې وي او د سکل په لومړیو شپږو میاشتو کې 4145 قضیې ثبت شوې چې د خځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې ډیرواله خې 54
واقع ثبت شوه نو موري په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون به په دې اړه خپل راپور وروسته خپور کړي فقر بے سوادی ناوړه رواجونه او ناامنی له افغان ښځو سره د تاوتریخوالي له عمده عواملو څخه بلل کیږي له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د نوومبر 15مه نیټه له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده دا ورځ په افغانستان کې هم هر کال منځل کیږي که څه هم له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې خو په تېر یوې لسیزه کې افغان ښځو په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه او لاسته راوړنې هم لرلې دي خو د ښځو د حقونو له فعالانو سره سږکال یوه مهمه اندېښنه دا ده چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره ښایي د ښځو لاسته راوړنې زیانمنې شي د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
But what I'm worried about is I'm worried that
the andikhmana yam che paratlun ko kalno ki daga parmaktaguna al mainzalar nashi che nahi la la mushkil dil ki ge za matmaina yam che afghan hukumat da nare wali tholan le khatar fishar landi nawi nashi ka wala la khazum da tar wakri za ladi amal ham andikhna laram che ka nare wala tholana pa afghanistan ki khpal imrasti bandi kre no pa afghanistan ki bad khazula para ibtidai khidmat laka dan junu khunzi da khazula para klinikuna aw da aman khuni ba ham
shelters for women who are fleeing violence and legal services
افغان حکومت په ځانګړي توګه په خپل ولسمشر کرسی بیا څو ځلي افغان مېرمنو ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به هم د ښځو د حقونو په برخه کې لسته راوړنې وساتل شي خو دا به په راتلونکي کې څرګنده شي چې آیا افغان حکومت به وکولای شي د افغان مېرمنو یو لس کلنې لسته راوړنې وساتي او کنه
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سکل په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې په سلو کې 15 زیاتې شوې دي یو شمېر هغه افغان مېرمنې چې تشدد ورسره شوی د ښځو د دفاع له بنسټونو او ټولنو څخه شکایت کوي دوی وایي چې د ښځو له حقونو د دفاع ډېرې ټولنې شته خو اکثره نمایشي دي او د دوی د ستونزو په اورولو کې مرسته نه کوي په همدې حال کې د ښځو د حقونو د دفاع یو شمېر سازمانونه هم د خبره تاییدوي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د دفاع له بنسټونو غواړي چې د ښځو د حقونو د لاسته راوړنو په خاطر په خپلو کاري پروګرامونو کې لغاور څخه کار واخلي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي رادیو د خبريالې امرزي احمد زئی پر راپور کې.
که څه هم د ښځو چارو د وزارت مسؤلینو په وینا په افغانستان کې د هغو ټولنو او سازمانونو شمیر له 500 نه اوړي، خو د کورنۍ تاوتریخوالي قربانیان شکایت لري چې اکثره دا بنسټونه د ښځو د ستونزو حل ته کار نه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی رحیم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې لور په ډېرې بېرحمۍ سره د خپل میړه لخوا وژل شوې. ښاغلي رحیم ازادي راډیو ته وویل کله چې لور ژوندۍ هم وه، د میړه لخوا ورسره بد وضعیت کېده او څو ځله د بشر د حقوقو سازمانون ته ورغله خو مرسته ورسره ونه کړه.
د بشر د حقوقو کمیسیون په دې برخه کې کوم کار نه دی کړی، پولیسو همکاري نه ده کړې، د ښځو چارو وزارت تر اوسه زما د لور د وژلو د علت په اړه پوښتنه نه ده کړې. هغوی خپل تبلیغاتي کارونه د ټلویزیونونو له لارې کوي خو په عمل کې هیڅ نه کوي.
کاغلی رحیم له حکومت څخه وغوښتل چې د لور قاتل ونیسي او محاکمه یې کړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مسؤل هم وایي چې په دې هېواد کې د ښځو د حقونو د دفاع اکثره سازمانونه یوازې په ښارونو کې فعالیت کوي او لرې پرتې سیمې له پامه غورځولې دي. د دې وزارت مسلکي او تخنیکي مرستیال مشکان مصطفوي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې یو شمېر سازمانونه په دې اړه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي، خو بیا هم لرې پرتو سیمو ته توجه نه کوي.
ما خیلی از تفاهم نامه های حدودا 100 تفاهم نامه ما با نهادهای جامعه مدنی داریم.
موږ تقریبا 100 تفاهم لیکونه د مدنی ټولنې سره لرلې چې دوی په ولایتو، ولسوالیو او کلیو کې کارونه ترسره کړي دي. خو رښتینې خبره دا ده چې د اکثرو ادارو تر ډېره پاملرنه په مرکز او لوی ښارونو کې وه، لکه کابل، جلال آباد، هرات، مزار، کندهار او یو شمېر نور ولایتونه چې پراختیایي کارونه پکې کم شوي، د دوی توجه هم ورته کمه وه.
کمتر توجه صورت گرفتم.
خپل د ښځو د حقونو د دفاع ځینې ټولنې هم تاییدوي چې یو شمېر دا ټولنې یوازې د تجارت او شخصي ګټو لپاره جوړې شوې دي. په ننګرهار ولایت کې د افغان ښځو د بنسټ یو غړي قاضي محمد الیاس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خپل د ښځو چارو ریاست کې موږ تاسو ته توجه شو، هغه څه چې په کار د ښځو چارو ریاست ته هو دا کارونه دونه دي کړي، نو په دغه وجه باندې ما تاسو ته ویل چې مشکلات شته په دې ټولنه کې او د فاتورو د تجارتي بلان رسیدا او مرکزی او نقطه چې کوم دی هغه حقوق بشر د حقوق زنان ریاست دی په دولتي چوکاټ کې دی، نو دوی چې کوم دی کې پاتې راشه او نور پروژو ولا خو به البته د دولت ګوري نو
خاغلی الیاس زیاتوی چې په دې وروستیو میاشتو کې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې اجباري ودونه په بدو کې د ښځو ورکول او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په کندهار ولایت کې د ښځو د دفاع ځینې نور بنسټونه بیا وایي چې هلته د ناامنۍ له کبله یو شمېر سازمانونه کار نشي کولی. په کندهار ولایت کې د ښځو د دفاع د یوې ټولنې غړې لیلا افغان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون څخه غواړي تر څو د ښځو د مقام او ارزښت په اړه نارینه و ته عامه پوهاوی ورکړي.
موږ تقریبا د درو لویانو سره د ښځو مشکلاتونه راغلي دي چې هغه بیل ابیل دي، مثلا هو جبري ودونه، همداشان د دې له ټکو په کور کې چې د دې کورنۍ د سره څونه برخورد لري و د دې څونه لته کوب د ښځو د دې تر لاندې نه قرار لري. د حقوقي بشر د خواهش لرم چې دې خپل عامه پوهاوی چې یوازې نه چې ښځو نه دي عامه پوهاوی ورکړي و دې ته حقوق باندې پوه کې باید اصلا اول نارینه عامه پوهاوی شروع کړي و د ښځو مقام و دغه زبرېدلې مور مقامر وشي چې د ښځو حق څه شته وایي.
د افغانستان د شر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلین د ښځو د دفاع لټولنو او سازمانونو څخه غواړي چې په خپلو پروګرامونو کې له سره غور وکړي او د لری پرتو سیمو ښځو ته هم کار وکړي. د دې کمیسیون د ښځو د برخې کمشنر قدریه یزن پرسوي چې اوسنۍ شرایطو ته په کتو سره باید د سازمانونو خپل فعالیتونه ډیر کړي.
با باور ما هم این نهادها باید در کارهای خود تجدید نظر کنند و کارهای بیش
ما با باور دغه دری باید په خپل کارونو کې لسره غور وکړي او خپل کارونه چې په کومه طریقه مختوري باید په هغه کې بدلون رامسته کړي. اکثره چې موږ له خلکو سره خبرې کوو د برختم پام کیږي چې د دوی هیله د خزینه بنسټونو څخه د کار غوښتنه ده. زه هیله لرم چې د بنسټونو د خلکو د ضرورت او خدماتو ترمنځ یو ارتباط وسی.
د مو تکرامي کنن یک پل بزنن.
د ښځو چارو وزارت معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې سباندې 1500 سازمانونه او ټولنې له ښځو سره په حقوقي، سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او د ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې کار کوي. که څه هم په تیرو 12 کلونو کې د ښځو چارو وزارت، د بشر حقونو خپلواک کمیسیون او د ښځو د ملاتړ د برخې ځینې نورو بنسټونو د ښځو د حقونو د تامینولو لپاره کار کوي، خو بیا هم په افغانستان کې ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
پراپور کې مو واوریدل چې ځینې ښځې وایي د تشدد د مخنیوي لپاره، البته د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره، باید د ښځو پر ځای نارینه او ته اما پوهاوی ورکړل شي. په همدې مقصد د ازادي راډیو خبریال د کابل واټونو ته وتلی او له یو شمیر نارینه و څخه د ښځو د حقونو په اړه پوښتلی دي.
زما نوم محمد اسماعیل ارغندیوال ده. دا په دې رسالو کې او په دې اخبارو کې او په رادیو کې تلویزیون کې دوی دا خلکو ته گوشتد وکو او نارینه خلکو ته چې دوی ظلم کوي په ښځو باندې اطراف کې په دغه کار ظلم ده، دا غیر انسانی ده. او له بل خوا دغه اسلامي مشران هم غواړم چې هغه دوی د اسلام دلیار نه دوی گوشتد کی او دا مولوی او مولان چې مجموعات دي دوی ته ووایي چې دا کار خکنه ده چې ښځو باندې ظلم وشي.
زه خالد امرخیلی مې او تن د کابل اوسېدیم کوي. من کوی سو تا اما پوهاوی رامنځته کړو او تا جامې انکشاف ورکړو، تر هغو پوهه رامنځته سي او د ښځې حقوق باندې پوه سي. نارینه و بالاخره هماغه ده چې تخت تریخوالی له ښځې په مقابل ورکړي کېږي. دولت ته همدا غواړم چې زیاتره ښځو ته رول ورکړي په کار کې، په جامعه کې، تر څو چې وکولی شو ښځه او نر یو بل سره په شریکه کار وکړي. د لطیف نومیږم. دا خو مشترک کار دی، باید زموږ تاسې حکومت، ملت ټوله په دې باندې پوه سي او ټوله سره عامه پوهاوي د طریقه کار ورسره وسي او بالاخره د ښځو په تاوتریخوالي په اړه باندې د دوی سره مرسته وسي. هغه خلک چې تعلیم نه لري هغوی سره باید کار وسي، او هغه چې د ښځو په اړه باندې تاوتریخوالي منځته راوړي د هغوی سره باید کار وسي او هغوی باید وپیژندل سي. او پس له هغه څخه وپوهول سي.
د کابل یو شمیر ښاریان و چې د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه یې خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. مشورتي لویې جرګې پرون د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي سند د هیواد په ګټه وباله او وی غوښتل چې ولسمشر حامد کرزی باید ژر تر ژره لاسلیک کړي. امریکایي چارواکو مخکې غوښتنه کړې وه چې افغان حکومت دا تړون د روان میلادي کال له پای ته رسېدو مخکې لاسلیک کړي. که څه هم د لویې جرګې اکثرو کمیټو د دې سند د ژر تر ژره لاسلیک کولو غوښتنه وکړه، خو ولسمشر کرزی د لویې جرګې د پای په غونډه کې پر خپل دې مخکینی دریځ بیا هم ټینګار وکړ چې دا سند به وروسته له هغه لاسلیک کړي چې امریکا په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د مرستې، د امنیت راوستو او د شفافو انتخاباتو ضمانت وکړي. په دې اړه مې د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړې او په پایل کې مې د امریکا په سیاسي کړیو او خلکو کې په دې اړه د احتمالي غبرګونونو په اړه پوښتنه ترې کړې.
دغه تړون بالاخره امضا کېږي افغانستان لخوا، او هغه مخالفتونه چې وي دلته داسې تصور کېږي چې دا فقط د خارج د همسایګانو د ځینو کړیو لاس په کې دی چې کوشش کوي چې دا کار ونه شي، ځکه دیږي لپاره میدان خالي کېږي. دا ذهنیت دلته موجود دی، مګر په عین زمان کې په متحده ایالاتو کې د خلکو په منځ کې اکثریت خلک دومره علاقه مند نه دي چې د امریکي قوتونو په افغانستان کې پاتې شي، او فکر کېږي چې هغه پیسې چې امریکای په افغانستان کې خرڅوي هغه باید د نن په امریکا کې د هغو اقتصادي ستونزو د حل لپاره مصرف شي چې امریکا ورسره مخامخ ده.
تاسو څه اټکل کوئ چې کله چې رسمي ورځې پیلېږي او امریکایي چارواکي او ولسمشر باراک اوباما په دې اړه رسمي نظر څرګندوي، عکس العمل به څه وي؟
فکر کوم دلته هغه خبرې چې پخوا یې کړې دي هماغه خبرې شاید بیا هم وي، او هغه دا ده چې تړون که زر امضا نشي امریکا ذاتي خپل پلانګذاري په هغه شکل سره کوي چې خپل ټول قوتونه وباسي. اما که دغه تړون منل کېږي هر څومره زر چې ومنل شي په هماغه اندازه د پلان جوړولو لپاره او د هغو قواو د پاتې کېدو لپاره پلانگزاری امکانات زیادی چې دی و تضرورت لگی. اما پا این زمان که پا امریکا که رس پرس در یو بل جریانم پا پیگیلیو که ده چه فکر که چه هیچ قوال دی امریکی باید پا افغانستان که پاده میشید.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وچې له ازادي راډيو سره په مرکه کې د افغانستان او امریکا د امنیتي دفاعي تړون په اړه په د ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو. زموږ غږ له ازادي راډيو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت ماسپښین 2:00 او 1:30 دی. د خبرونه په دوام کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خبرو، خو سمدستي پاموکری رضوان مراد ته چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مسؤلان وایي چې روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال له همدې مودې په مقایسه له ښځو سره تاوتریخوالی 40% کې زیات شوی دی. اروپا اتحادیه له افغان مېرمنو سره د خپلو مرستو په دوام ټینګار کړی دی. اروپا اتحادیه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له 2014 کال سره افغان مېرمنو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي، حقوقي، روغتیايي او ټولنیزو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د طالبانو دوه سیمه ییز قومندانان او یو ملګری وژل شوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ د وروستۍ موافقې پر اساس به اروپایي ټولنه پر ایران خپل ځینې بندیزونه لرې کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف نن له ګاونډي ازبکستان څخه خپل دورځنی سفر پیل کړ. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ولسمشران د ګاز او انرژي په برخه کې د همکاریو، چین ته د ترانزیت او د منځني ختیځ د حالاتو په اړه خبرې وکړي. دا جاپان صدر اعظم وایي د چین دا پریکړه چې د خپل سمندر ختیځ هوایي قلمرو هوایي مدافع زون ګڼلې ده په ژوره توګه یو خطرناک ګام دی. د اوکراین صدر اعظم میکولا ازروف وایي هیواد ښایي له اروپایي ټولنې سره د شراکت تړون د بل کال په لومړیو کې د دې ټولنې او اوکراین په سرمشریزه کې لاسلیک کړي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې نن هم په کیف کې د حکومت ضد مظاهرې دوام لري. او د راپورونو پر اساس نامعلوم وسلوالو د روسیې په نارامه شمالي قفقاز کې نن د پولیسو یو افسر په ډزو وشلی. د روسیې د شمالي قفقاز جمهوریتونه په دې روسیو کلونو کې د زیات تاوتریخوالي شاهد دي.
قدرمن اوریدونکو، لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو انټرنیټ پانه وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د انټرنیټ پانه پته ده. همدارس د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپل نظریه او تبصره د ازادي راډیو پر فیسبوک پانه هم له اوریدونکو سره شریکولای شي. د ازادي راډیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio. قدرمنو، دا د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیدلی یو. په دې برخه کې د ازادۍ راډیو د اونیزو بحثونو پروګرام چې له ځوانانو سره دی وړاندې کیږي، ځوان فکر.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د خوست ګردیز ترمنځ غزیدلې لوی لار او د ترانزیت ستونزه. د بحث ګډونوال مو دی لیکوال او ژورنالیست محمد رسول عادل، په پکتیا کې د وختون کلتوري ټولنې غړی سمی الله پیون، او په خوست کې د مدني ټولنو فعال ساده حیدر خیل. درې واړو ته خراغلاست ویم. عادل سے پیل به لتا وکړو، ته د خوست او ګردیز ترمنځ د غزیدلې لوی لارې هغه جوړښت باندې راته وغږیږه، ترڅو خلکو ته څرګند سي دغه لار له څومره وخت راهیسې د رقم په ویجاړ حالت پرته.
مننه. د خوست او گردیز لارا تقریبا 100 کیلومتر اوږدوالی لري. د دې لارې تر 2 کیلومتر په غرونو یا نارا کې تیر شوی د چغاد زدران نارا دا، او دا نارا چې دا درې ولسوالۍ د پکتیا دی او دوی د خوست دی. کله چې د گردیز نه راووزو اول چې نارا شروع کیږي سټو کنډو ورته وای دی سر ته بخېږي، غن لاندې خوست چې د گردیز په برتلای د بهر د سطح نه ټیټ دی نږدې دی یعنی ګردې سطح لوړه ده خوس ټیټه ده خوس ته به هم داسې لاندې کوزیږي د سټو کنډو نه دغه لاره شروع کیږي نو ډېره خرابه کنډ کپر په اوړي کې دوړي وي او په ژمي کې همدا دوړي چې باران واورې وشي دا په خټو بدل شي دومره سختې خټې وي چې کله چاته موټر ور خراب شي ته ومنه چې موټر بند شو شپې به کې تېرې شوي دي د خلکو سره مړي ورسره دي هغه یو مړی خو وي هغې سره نوره ژوندي کسان چې مړي جنازه یا خوس ته وړي یا د کابل ګردیز طرف ته وړي هغه خلک ژوندي خلک هم ورسره مړه شوي دي په همدې لارې دي وجنه چې لاره ډېره خرابه وي په اوړي کې د دوړو نه خلک تر پوزې راغلي دي او په ژمي کې بیا د خټو نه او د لارې د بندېدونه
اوس وضعیت څنګه ده د اوسنی حالت یې اوس دا ژمي ته نږدې شپې دي
افسوس خو په دې دی چې دا د طالبانو تر تلو وروسته دغه دولس کاله پوره کیږي په دې دولسو کلونو کې هر کال همدا خبره کیږي چې سږ کال به د پسرلي شروع سره سم د لارې کار هم شروع کیږي خو هسې ونه شول لکه څنګه چې لازمه وه لکه څنګه چې د ولس پر دولت حق لري داسې ونه شول اوس بیا هم دولسو کلونو کې هغه ځایونه چې ډېر د ستونزو ډک دي چې هلته ډېر خلک بندیږي موټر بندیږي اغه اوس هم جوړ نشو دلته دغه سرک د زیرشاه په وخت کې شروع شو د مصرانو په خبره دی او د سردار داوود په وخت کې دغه کورونه سرته ورسېدل یو هندي کمپنۍ ته دا سرک په قرارداد ورکړای شو د ټول بدې کې سیاست وو هر چا چې دا سیاست جنگول هغه خپل اوریدونکو او تاسو پیږی بیا دا څه وشول چې کومي کمپنۍ ته هندي کمپنۍ ته چې ورکړل شو تقریبا یو کال په دې تیر کړو چې هغه پخوانی سرک چې کوم ځایونو کې روغ وغای ختم کړو مثلا د خوست د پکتیا ترمنځ پوله چې دغه د سید خیلو پول دی هغې خواته زدران وزې ولسوالۍ ده دې خواته د خوست دوه منده ولسوالۍ ده د دې ځاینه تر خوسه پورې ټول پوخ و او د پکتیا په برخه کې خام و دغې شرکت چې کله کار شروع کړو د ګردیز نه شروع کړو د ګردیز نه هماغه سرک چې تر سټو پورې پوخ و ښه جوړ تیار و ښه موټر ته ستونزه نه وه تګ راتګ کې ستونزه نه وه د هغوی په ډنګولو یې وخت تیر کړو او دې خواته چې راوختل د دوه منده نه ان تر خوست خاره پورې هغه سرک د لمانځه یوړو دوی وایي چې موږ داسې جوړوو لکه د امریکا په سطحه او زموږ د معلوماتو له مخې دا سړک چې د غرونو نه هم تر شوی امنیت یې څومره چې د خلک وایي دومره خراب نه دی خلک د شپې هم تګ او راتګ کوي بیا هم د دې یو کیلومتر تر یو نیم میلیون ډالرو پورې ورسېدو یو کیلومتر سړک په یو نیم میلیون ډالره دا ټول سیاست دی وجنه دومره ورور کړو دومره پیسې هم په دې مصرف شوي خو بیا هم جوړ نه دی د سټو نه چې سټو واند زړه جوړ شوی دغه بیرته جرې پکې جوړی شوی دی په پخ سره کې او هغه کمپنۍ چې د پخنی سرکونه وړان کړل هغه کمپنۍ جوړ شوی سړک د خوست خار نه تر دوه مونده پورې چې تقریبا پنځه څلوېښت یا پنځوس کیلومتره فاصله ده دا ټول یو طرف ته جرای دا کله چې موټر ور ولویږي بیا وتای نه شي لکه په خاټو کې دومره فرق دی چې ګردونه نشته پکې نور د خټو سره ډیر فرق نشته بل خبره دا ده چې په سټو کې چې کوم ځایونه مهم مهم دي هغه اوس هم خام دي اوس هم لږ لږ کار پرې روان دی خلکو د دوکې ورکولو په خاطر خو نور د ستونزو ډک سره کم دا دی
پیوند صاحب تاسې راته ووایئ د مدني ټولنې فعال هم یاستې او دې لارې نه تګ راتګ هم کوئ خوست او د پکتیا درې ولسوالیو ته سې ګرده څېړی خواک او وزې زدران دي د خلک تګ راتګ کوي تاسو له نظره اوسنی حالت یو پخوانی حالت یې کراته پرتله کړئ
مننه زه هم خپل وار سلامونه ټولو اورېدونکو ته لکه څنګه چې عادل صاحب ویلې د دواړو ولایتونو لپاره دا یوه ډېره مهمه او خورا د ارزښت نه ډکه لاره ده پکتیاوال هم د دې لارې په چړېدو سره بسیا کېدلی شي او د خوست میشتې اوسېدونکي هم د دې لارې په اوسېدو سره ډېره د ارامتیا ساه اخیستلی شي ځکه مرکز کابل ته د دوی تګ راتګ همدا ډول نور د پکتیاوال ګټه ده چې نږدې پاکستان او د خوست نه سرګرم ولایت ته د سبزی او نور توکي په وخت باندې او په ښه ډول باندې بیا د دې ولایت نه دوی کولی شي پکتیا ته یوسي لکه څنګه چې عادل صاحب ورته اشاره وکړله دغه اوس هم په یو ډېر خراب او بد حالت کې ده د دې درې ولسوالیو اوسېدونکو سربېره چې خوست ټول اوسېدونکي په دې لاره تګ راتګ کوي د پلیسرات په نامه دغه لاره یادېږي او ډېر خلک ډېر وخت کارونه او ډېر وخت چارې د دې سرک د خراب حالت نه چې خوست ته یا د خوست اوسېدونکو کابل ته د تګ زړه نه کوي یا دې لارې باندې تګ ته زړه نه کوي کارونه ډېر وخت داسې همداسې نیمګړې پاتې کېږي څو وارې ژمنې وسولې څو وارې کارونه عملي شروع سول څو وارې پیسې اضافه سولې څو وارې وخت اضافه سو خو بیا هم هیڅوک هم ونه توانېدل تر اوسه پورې موږ لا تر اوسه په لامل نه یو پوه شوي ولې کال تر کاله ورځ تر ورځې یا میاشت په میاشت هغه سرک ځنډېږي کارونه یې ځنډېږي پیسې حتی دومره پیسې په دې سړک باندې مصرف شولې چې په دې باندې کېدلی شو څلور داسې نور سړکونه جوړ شي څلور چنده داسې نور سړک جوړ شي خو تر اوسه پورې دغه حالت چې کوم دی سړک اوس هم په هغه حالت باندې ده کله داسې دي د ژمي په اوږدو کې کله په دې سړک باندې لاړ شي سړک ټول د اوبو ډنډونه دي د یخ سانچی دي همدا ډول جری دي او په ډېر مشکله باندې موټر دي دې لارې نه مسافر دي دې لارې نه تګ راتګ کوي او ډېر وخت مخکې ویل چې کارونه یا ډېر وخت چارې د دې سړک د خرابي له امله خلک دې سړک باندې تګ راتګ زړه نه کوي نیمګړې پاتې کیږي
حیدر خیل صاحب تاسو راته ووایي تاسو به له دې لارې سفر کړئ دې کې د خلک څومره ستونزو سره مخ کیږي
مننه تفان صاحب د دغه لارې د خرابوالي د ستونزو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه چې خلک کړوي او د مشکل سره مخامخ کوي د بهرنیو ځواکونو د کاروانونو تګ دی په دې لاره باندې زه ګردیز ته کابل ته په دې لاره ډېر ځم راځم تل داسې شوي دي چې سهار وختي له خوسته مې حرکت کړی دی ان د شپې تر دولسو بجو پورې مونږ کابل ته خپل منزل ته نه یو رسېدلي یو وخت چې زه روان وم په لاره کې مې ولیدل د سټو په بیخ کې چې د طالبانو لخوا په دوی باندې د کاروان باندې برید وشولو په دې لړ کې دغه موټرو کې مسافرو کې زنانه هم بیماران هم و ماشومان هم و بس د خدای فضل و هغه زنانه او ماشومان یو خواته شول وم ساتل څنګ ته مو کړل نو دوی مو سره پرېښول دوسي مو وه ترې ووتو یو بله خاطره یې لرم د دغې لارې ګردیز ته تللم د ګردیز نه چې کله بیرته راتلم ما سره خپل موټر و کورلا موټر و اغرنا یو تیګ یو وه د ښکتنه چې دغه د موبلین کوم ځای د ذخیره د هغه یو علاقه تیګ ما تکړه بس موبلین تر روان شو موټر ځای په ځای ودرېد مسپخین وخت وو نو چون دغه لار خراب وي غرنۍ سیمه ده د شپې بیخي بیا د نورو ځنګلي ځناورو نه هم ویروي چې خلک دړي خوري نو دا ویره م راسره وه په وروستیو کې بیا یو لوی موټر وو هغې پسې موټر وتړ راغللو نو دا یو دوه مثالونه وو دې ته ورته په زرګونو مثالونه دي چې مونږ خلک د ګردیز خوست د کابل خلک و لوګار خلک ورسره مخامخ
د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو د ځوان فکر دویمه برخه ده د خوست ګردیز ترمنځ غځېدلې لار او د ترانزیت ستونزه یادوو د باس ګډونوال مو دی لیکوال او ژورنالیست محمد رسول عادل او د اوختون کلتوري ټولنې غړی سمی الله پیوند د همدا ډول د مدني ټولنې فعال ساده حیدر خیل عادل صاحب لتا پوښتو په دویمه برخه کې په دې خو هغه د خوست ګردیز تر منځلار څومره ستونزې لري خوست پکتیا او پکتیکا یو بل لوی ستونزه هم لري چې هغه د ترانزیټي لار ستونزه ده د دې په اړه مکر ته وایي مشخص ډول
دا رښتیا ده خبره په ځای ده خوست د غلام خان لارې چې د شمالي وزیرستان سره وصل ده یا پیوست ده دلته د غلام خان بندر د ترانزیت مسله د لس کال کې چې روان ده لکه څنګه چې موږ مخکې ادونه وکړه چې سړک مسله د خوست او ګردیز همداشان د ترانزیت مسله هم ده تقریبا موږ چې په رسنیو کې کار کوو د لس کال هر کال یو ریپورت هم دا وي چې کار شروع شو کار وزنډېدو کار شروع شو یعنی د لسو کلونو کې به موږ هر کال دوه ریپورټه په دې ورکړی وي یار په میاشت کې نه که نه وي خو شپږ میاشتو کې به مخامخ دا جوړ وي چې کار شروع شو کار وزنډېدو نو موږ نه پوهېږو چې دا څه مسله ده د دوی ګټه دا ده چې د خوست لاره او د تورخم بندر او د سپین بولدک بندر له لارې دغې په پرتله تقریبا 250 تر 300 کیلومتر لنډه ده کراچۍ ته افغانستان خو بهر ته لاره نه لري افغانستان اکثره ضروریات چې دي د کراچۍ بندر نه دي که چېرته دا لاره ترانزیت شي د 250 کیلومتره فاصله به کمه شي مالونه به په وخت رسیږي مصارف به کم شي او خلکو د کار زمینه برابره شي او بله ګټه به یې دا وي چې موږ هم د څو ورځې مخکې تورخم ته تللو د تورخم په لاره دومره لوی موټر راځي چې هلته بیا د خلکو ژوند د همدې وجې نه تریخ شوی ده چې د سړک پر غاړه که د کرغۍ ولسوالۍ یا د سرخکانو په سیمه کې سګوویني یا د درونټې په سیمه کې سړک ته نږدې خلک ماشومان دومره تنگ دي چې د سړک د لاسه ژوند تنگ دی لنډه ده وجه دا ده چې هلته موټر ډېر راځي افغانستان ضروریات ډېر دي د همدې لارې نه دي دا که دې خواته وویشل شي هغلته به د موټرو ټکر د پیښې کمې شي او ستونزې به کمې شي او دې خواته به د خلکو کاروبار چلان شي
د ملونه بارزان ورسیږي.
یعنی تاسو په خبره دلته په سویل ختیځ زون کې د غلارې مرکز کابل ته د هیواد نورو برخو ته هم نږدې دي، کراچۍ هم نږدې دي، اغلري ساحه لري سه کولای سي په دې لاره په اسانه سره مال ولېږدوي او بل اقتصادي کار جوړ.
بل دلته ډیرو خلکو ته کاروبار پیدا کیږي، لکه څومره چې په نورو بندرونو کې خلک په کاروبار مصروف دي، دکانونه مارکیټونه چلند همداسې بدل تم چلان شي، پمپونه به وي. د خوست په څنګ کې دوه نورې لارې دي چې وادي پکتیکا د برمل لاره نه تیریږي، د برمل د اعظم ورسک یا د ونسر پوله لري، هغه لاره مخامخ د بنو نه داسې تیریږي او د ټانک ډریس مل خان نه تیریږي، او بله د پړچنار لاره ده چې د پکتیا ډنډ پټان سره وصل ده. دا هم درې واړه تقریبا په خپلو کې فرق نه لري چې دا څومره بلندې وي، خو د تورخم او سپین بولدک په پرتره دا لارې ډېرې مهمې، لنډې، د ولس، د دولت او د خلکو په ډېره ګټه دي که دا فعال شي. متاسفانه چې همدې برخه کې هم دولت نغړي کوي او مسؤلین نغړي کوي. مونږ د ولسمشر سره یو ورځ د ناستو، د خوست مشرانو، د مدني ټولنو په استازیتوب مونږ هم په دې کې ګډون لرلو. کله چې له ولسمشر کرزي سره دا مسله شریکه شوه چې د خوست غلام خان بندر د وجې زه په دې نه پوهېږم، کرزي په خپله وجه ما ته یو د خوست ګردې سرک مهما ښکاري، یو د غلام خان ترانزیټ مسله ضرورت په دې ونه کړو. مونږ چې سړی به بیا د به معلوم شي، ځکه چې مشران خبرې کولې، ما یو وار زړه خلکو چې دته جګ شم چې ستا په څنګ کې چې ناستې تا ته دا مشکل نه رسوي، تا د خیر او خیرت خبره کوي، ته د مشکلو نه خبر نه یې، ته که کله پوښتنه کوي خو د خپلو ملګرو نه یې کوي، او ته دا ملګري تا ته وایي چې خیر او خیرت دی، ولس آرام دی، یعنی د خوست خلک آرام دي. د خوست یوازنۍ لاره همدا د خوست ګردیز لاره ده چې د افغانستان د نورو ولایتونو او د مرکز سره خوست تړي. تقریبا 1 میلیون نفوس لري کم و زیات، دا د همدې لارې نه د افغانستان سره وصل دی. که دا لاره خرابه وي، خوست دا معنی لري چې خوست د افغانستان یو ولایت نه دی. او د ترانزیټ مسله هم دا شان، که چیرته په دې برخه کې کار نه کیږي نو ولسمشر خو نه خبرېږي، خو هغه مسؤلین چې د ده په څنګ کې دي، د مسؤول ټاکلي دي، هغه ښه خبر دي، ښه مشکل، ښه پرمختګونه هغې ته معلوم دي، خو هغه خپل ضروریات، خپل خواهشات په هغې کې نه شي پوره کولی، نو ولسمشر د دې نه بې خبره ستل شوی دی.
پوین صاحب ته راته وایه، عادل صاحب هم ولسمشر په دې کې پړ بولي سي، تر هغو پورې خبره تر دننه رسیږي، دی څنګه دومره د عادل صاحب په خبره سي بې خبره ووسي؟ په ګردیز کې هم دغه ستونزه یادیږي، مثلا د خوست خلکو دغه ستونزه ده. د ګردیز درې ولسوالۍ اوسیدونکي سي، موږ څومره خبر ورسره کړی، هغوی وایي د زدرن میشتو ولسوالۍ اوسیدونکي سي، دوی ته هیڅ پرمختیايي کار نه دی سوی، سرک نه دی جوړ، کلینیکونه نه لري، روغتیایي اسانتیاوې نه لري. تاسو تر کومه بریده پورې دا خبره د عادل صاحب سره منه، یا د پکتیا د خلکو سره، او یا دا د ترانزیټ مسله څومره مهمه درته ښکاري؟
مننه. لکه څنګه چې عادل صاحب ویلې، څو برخو کې دغه ګټه لري. یو خو کشیر دغه لارو کې، درو لارو کې، هر یوه لار ترانزیټ سي، سویل ختیځون خلک یو خپل کاروبار پیدا کوي، یو څوک به راځي د خپل کور مخې ته به دوکان جوړوي، میو کاروبار روانېږي، یو څوک به تیلو پمپ جوړوي، یو څوک په یو بل کار کوي. یعنی که زه ویم زرګونه خلک په دې لاره پابادېدلو سره دوی کولی شي یو کاروبار ځان ته پیدا کړي. دویمه ګټه دا ده چې کېدای شي د دې لارې ډېر خلک به کوم موټرې دي، غټي موټرې څوک لري یا نورې وړې موټرې لري، یو خو د پاره به یو کار پیدا شي. درېیمه به دا چې مالونه به ډېر په وخت رسېږي، ډېر په اسانه رسېږي، لکه څنګه چې عادل صاحب وویلې، له نورو لارو نه چې د تورخم او د کوچې لارې ده، د هغې نه دغه لارې 200 کیلومتره فاصله باندې نږدې دي، کابل ته نږدې پرتې دي. که په دې درو کې هر یوه لاره ترانزیټ سي او په اساسي ډول باندې جوړې سي دغه لارې، مشکل لکه څنګه ستا وویلې مخکې، چې ولسمشر ته غږ نه رسېږي. فکر نه کوم چې ولسمشر دې ټولو مسایلو خبر نه اوسېږي، ځکه که خلک نور ته رسېږي. مطبوعاتو دا کار کړی ده، هر وخت په هر رسنۍ کې په دې اړه باندې څنګه چې عادل صاحب مخکې ویلې، رپورټونه خپاره شوي دي. که به دا افغانستان د رسنیو په تود بازار کې د یوه رسنۍ بینی اورېدلې، دوه بینی اورېدلې، اتمی داسې یو ورځ خو به یوه رسنۍ خامخا تعقیب کړي او دا غږ به اورېدلې، د خوست ګردیز د لارې د خراب حالت، یا د ترانزیټ د غوښتنې، یا د غلام خان د بندر، دا مسله خو به خامخا له یوه رسنۍ نه، یعنی په میاشت کې یو ورځ دا مسله په رسنیو کې تاویږي. نو فکر کوم ولسمشر په دې خبر ده ډېر مسایل نو ولسمشر خپل عجز ده په ډېر مسایلو کې ولسمشر واک یا دا شی نه لري واک نه لري ځکه بودیجه تر اوسه پورې بهرنیانو په لاس کې وه دا پیسې هغو مصرفولې مخکې یاده سوله د خوسو د ګردیز د سړک پیسې یوسعجي ورکولې دي ال بي جي شرکت له لارې مصرفولې خو څوک په دې نه پوهېدل سي ال بي جي څه کار کوي څنګه کار کوي پروپوزل څنګه ده په کوم ډول باندې جوړیږي په څومره وخت کې جوړیږي اوس هم نه اوس تر اوسه پورې هم دالانه د معلومات خو مخکې سویل سي په دې تیر کال کې افغاني شرکت ورکړ سوی وه او دا د پایدامې وزارت له لورې د پیسې منظورې سوې وې خو هغه هم تر اوسه پورې هغه هم هغه څه لازم وکارې ونه کړه اوس هم بهرنیان په دې مسایلو کې ښکیل دي دخیل دي خو ډېر سي وځنډېدلې پر اوس کاله پورې ډېر کارونه یې د بهرنیانو په لاس کې او پیسې غور کولې هېڅ چاته دې په اړه معلومات نه و څومره پیسې دي په څومره وخت کې جوړېږي ولې نه جوړېږي چا دې پوښتنې حق صلاحیت دا یو هم د چا سره نه و او نه دا کولی شو چا نه وپوښتي چې ولې دومره پیسې په مصرفېږي او ولې نه جوړېږي دغه دواړه مسالې خو موږ امید لرو سي څنګه دوی ژمنه کوي په راتلونکي کال کې حتمي کار شروع سي او حتمي بیرته کارونه سرته ورسېږي او دغه 2.5 کیلومتره سرک پاتې ده په خراب حالت کې دا زر تر زره جوړ سي
مننه ایدرخیل صاحب پیوند صاحب وویل سي 2.5 کیلومتره سرک پاتې دی په موږ سي د دې لارې نه رفت آمد کوو ګورو دغه جوړ سوی سرک هم خراب ده په کوم ځایونو کې دوی سرک جوړ کړی هغه خراب سوی جری په کې راوتلې دي لامل یې څه ده
ټول لاملونه لري تر ټولو مهم لامل یې دا ده چې دوی صحیح مواد نه کاروي کوم مواد چې د سړک دپاره د کیر دپاره اړین دي ضروري دي هغه دوی نه استعمالوي او کوم چې استعمالوي په هغه کوم اندازه چې ورته اړینه ده دغه شته مواد چې دوی کار ورنه اخلي دغه په هغه اندازه نه استعمالوي یعنی په موادو کې هم فرق دی په اندازه کې هم فرق دی په دواړو کې فرق دی دریمه ستونزه د موټرونو د چلوونکو لخوا هم ده د غټو موټرو خواندان اکثره دومره بار ور باندې وړي په دلاره باندې چې دومره ورته لازم نه دی مثلا دلاره ته شاید 25 خواو شاټنه بار لازم شوی وي دوی ان تر 40 ټنه پورې بار ور باندې وړي نو دا لتون او لاملونه دي چې د ګلاره ته بیرته توان رسولای دا خلک هغه د خاملاره ارمان کوي
مننه د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خوست ګردیز ترمنځ غزیدل لار او د ترانزیت ستونزه یادو دا باس ګډونوال مو دی لیکوال او ژورنالیست محمد رسول عادل د اوختن کلتوري ټولنې غړی سمی الله پیوند او همدار ډول د پخوس کې د مدني ټولنو فعال ساده حیدر خیل په دریمه برخه کې په حل لارو غږی کو عادل صاحب تاسو سره کومه داسې حل لار سته سولس مشر پاجل ډول په همدې دواړو مسلو ستونزو دی هواری لپاره اقدام وکي
زما په نظر خو ول دادا چې د افغانستان فوائد می وزارت مسؤلین نو غواړي چې ولې داسې سرک ستونزه نه حل کیږي په دې دوه سکولونو کې ولې حل نشوه هغه به خپل ځواب وایي او حل لاره به
یوازې ولسمشر غواړي کنه د مدني ټولنې فعالان ژورنالیستان داخله کوم غواړي ترڅو دلیل وایي
د مدني ټولنې فعالان یو ظلم زه چې خپل هم پکې وم د افغانستان د پایدامي وزیر سره مخامخ کینو کینستو نو هغه ځواب وایلو غیمون تداسي ویل وای خندل وای چې ولا زنه پیګم تاسو پکتیا او خوست خلک د بهرانيانو سره مشکل لري نه دا چې تاسو مشکل لري په غیمون غم نه پیګو نو موږ اریان پات شو موږ څنګه مشکل وای چې موږ دا سرک جوړو دی وای چې نه دا موږ جوړو موږ اجل کار کوو اجل پیسې ورکو
حلاره څه وی نه اوس حلاره
دا چې خپل پایدمي وزارت بهرانيانو ته وای چې ته نه جوړې کتا جوړول په 12 کلونو کې بده جوړ کړه وا موږ ته پرېږد چې موږ جوړ کو دی بده جالري انکشافي بودیجه چې دا ضرور د افغانستان په سړکونو کې ډیر مهم سړک امداد دی د نورو خو ډیر جوړ شوی دی ان ډیر لرلره پروتول سولایت سړکونه په خښول نو دغه فائدمې وزارت په خپل لاس کې واخلي ان شاء الله کار شروع کړي ځکه په خوام د فائدمې وزارت جوړ کړو د زیر شاو د داوود خان په وختونو کې خکارې کړي وو ساده سیب خبر وکړه چې د موټر ز خپل وزن نه زپاډ کیږي سرک چې خرابيږي هغه خبر بخي په زائد خو په ډیره ځکه مشکل هم لري مشکل دا دی چې همدغه موټر چې د خوست نه د غلام خان لاره راځي همدا د پکتیا مرکز ګردیز نه قبل تم زی هغه ته ولې جرای نه کوي همدغه وزن په ورزي او دلته یو دادا چې وزن زپاده د سیده خوب سرک بی کیفیت جوړ شوی دی افغانستان فوائدمی وزارت د پخپل لاس کې واخلي او با کیفیت دی جوړ کی خدي جوړ کی نو اخر کچیر ته دا کارم و نشي دولت لاس په کار نشي دی ولس د مهم ستونزې وانه وری او د تغوغ نشي کار به ونه کی نو اخر به داسې وخت راځي چې د ولس به مجبوری کې د دولت سره به پرکون لنوي د دولت په مسیر ته به غوږ نږدي دولت قانون به نه عملي کوي ځان به داسې کې لکه ګوخي لکه د سیمې چې نه وي دولت به بیا مجبور وي یا مسؤلین به مجبور وي چې بیا د دغه مسایلو حل ځواب وایي که په دې کې چاته څه زیان رسېدو چاته ورسېدو د مسؤلین به دوی وي.
مننه پیوند صاحب. خوزګردیز ترمنځ غځېدلې لویه لار دا ډول نور هغه لویه لارې سي هغه خراب په خراب حالت پرتې دي که دا جوړې نه سي د پکتیاوالو هغه حالت او وضعیت تاسو ته معلومیږي دوی به څه پرېکړه کوي؟
مننه. حل لاره خو لنډه ده، داسې سړک باید جوړ سي او دغه لار باید سړک هم باندې سي، لازمه ده یو ترانزیټي لار ده په اساسي ډول باندې او پاخ ډول هم صحیح ډول باندې جوړ سي. اوس هم څومره د دې لارې ډېره برخه کار شوی ده په ډېرو ځایونو کې، لکه څنګه چې دوستانو ویلې بېرته سړک خراب شوی ده، ځکه د کار کیفیت په هغه ډول باندې سي لازم ده نه ده ترسره شوی. موږ په پیدامي وزارت د اصول له مخې درې ډوله سړکونه لرو. یو لومړۍ درجه سړکونه دي، دوهمه درجه سړکونه دي او درېیمه درجه. لومړۍ درجه سړکونه هغه دي چې ولایتونه له مرکزونو سره نښلوي، له مرکز کابل سره نښلوي، له نورو ولایتونو سره نښلوي. دوهمه درجه سړکونه دي چې مرکز ولایتونه له بل ولایت سره نښلوي، پرسل موږ په ګردیز کې لرو، د غزنی او د پکتیا سړک ده. دریمه درجه چې دي ولسوالۍ له مرکز د ولایتونو سره نښلوي. دا فکر کوم لومړۍ درجه سړک ده او په هغه ډول باندې سي سټنډرډ ډول باندې باید جوړ سي تر څو موټرې ښه. بل هغې دا ده د حل لارې چې موږ په یو ځای کې هم د کنټرول لپاره تلی نه لرو. پکتیا کې موږ او تاسې ډېرو سړکونه وینو چې بېرته د موټرو د زیات وزن له امله سړکونه بېرته خراب شوي دي، خراب حالت. موږ یو سړک ګورو په څومره مشکل باندې، په څومره تکلیف باندې او په څومره د خلکو په غوښتنو، بار بار غوښتنو باندې یو سړک جوړېږي، ولې بېرته د یو څو کسانو د بې کفایتۍ او د بې څو کسانو د ناغېړۍ له امله بېرته سړک په څو ورځو کې خرابېږي. که چیرې په خوست کې چې د کومه لار څه جوړه شوې په دې باندې موټر راځي او په پکتیا کې هغه چې مالونه پر راځي، هلته ترازو ولګېږي، تلې ولګېږي او په هغه مهین اندازه چې ورته ټاکل شوې 25 ټنه تر 30 ټنه پورې هغومره مال اندازه کې پرېږدي په موټرو کې، فکر کوم سړک بېرته خراب حالت ته نه ځي. او بله اندېښنه ده، تاسو ولیدل څو ورځې مخکې د زدرانو میشتو ولسوالیو درې ولسوالیو اوسېدونکي راووتل لارې ته او لاره یې بنده کړله د څو ساعتونو لپاره. دا د دوی اولنی ځل نه و، یو ورځې مخکې هم دا کار کړی و. داسې موږ ولیدل څو ورځې مخکې په چمکانوی کې خلک راووتل لاره یې بنده کړله د سړک د خراب حالت له وجې. زم که ولس مجبوریږي دې ته چې د دولت په خلاف باندې یو عکس العمل وښیي، یو غبرګون وښیي او بیا به وروسته که هر یو څه مشکل راته بیا به هغه دولت په غاړه باندې، ولس دې ته مجبوریږي چې لار هم بنده کړي، ولس دې ته مجبوریږي چې دولت سره پرېکړه هم وکړي. دا بیا ډېره یو غټه بدنامي ده چې ولس هغسې دوی مسؤلیت ده، خلکو ته صحیح خدمات نشي رسولی، خلکو ته هغه ستونزې نشي حل کولی او د خلکو ستونزې نشي حل کولی، ځکه حکومت ده د دې دپاره چې د خلکو مشکلات حل کړي. د دې دپاره دوی ته چوکۍ یا پیسې یا هر څه ټیکس دوی د خلکو نه اخلي، هغه دې په خاطر اخلي چې خلکو مشکلات حل کړي. نو کله چې دوی دا مشکلات نشي حل کولی چې هغه هم داسې مشکلات چې اساسي مشکلات هغه دوی نشي حل کولی، بیا نو بیا د خلکو دپاره دا نه ده په کار چې دولت سره دوی یا ودرېږي یا د دولت سره دوی ګډ کار وکړي یا دولت سره دوی مرسته وکړي.
مننه. حیدرخیل صاحب، په لنډو ته هم راته ووایه ستا په ذهن کې کومه او مشخص د ستونزو دپاره د حل لار وي؟
لکه څنګه چې عادل صاحب خبره وکړله چې ولسمشر وایي دا یوه معما ده، فکر نه کوم چې دا یوه معما وي. ولسمشر په دې پوهېږي چې د دغه لارې نه جوړېدل دغه ستونزه د کوم ځای نه سرچینه اخلي، دا د ګاونډیو هیوادونو له سیاسته سرچینه اخلي. په کار ده چې د دغه ګاونډیو هیوادونو دغه سیاست چې څه ډول دوی غواړي دغه لار ولې نه پرېږدي چې پخا شي، په دې باندې فکر وشي، داسې یوه بهرنۍ پالیسي ورته جوړه شي د دولت لخوا چې دغه مشکل حل کړی شي. تر څو چې دغه مشکل حل شوی نه وي، په دې پالیسۍ باندې کار شوی نه وي، دا لار دوی نشي پخولی، ولې چې دغه لار د دریو ولایتونو دپاره د مرکز سره تړي مسلسل ډېره مهمه ده. نو په کار ده چې دولت په دې برخه کې کار وکړي، دغه د ګاونډیو هیوادونو لخوا چې کوم ستونزې ایجادېږي هغه مشکل په وڅېړي او علت یې وګوري چې ولې جوړوي، په دې کار وکړي. نو دا به کېږي.
مننه د ځوان فکر درنو اوریدونکو خبرونه مو تر پایه را سره واوریده. د بحث ګډونوال مو لیکوال او ژورنالیست محمد رسول عادل او د وختون کلتوري ټولنې غړی سمی ولا پیوند او په خوست کې د مدني ټولنې فعال ساده حیدر خیل. موضوع مو د خوست ګردیز ترمنز غزیدل لار او په سویل ختیځ حوزه کې د ترانزیت ستونزې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com